علیکم اوس په افغانستان کې د شپې لس بجې دي د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم او لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخون نن په کابل کې د جمعیت علما اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې وویل چې د دوی حکومت پاکستان یا کوم بل هیواد ته د زیان اړول نیت نه لري. د پاکستان د ډان ورځپاڼې د راپور له مخې ملا حسن اخون وویل چې هیڅوک به پرې نه ږدي چې د افغانستان له خاورې بل هیواد ته ګواښ پیش کړي. د جمعیت علما اسلام ګوند پر خپل ایکس پانی نن په ار کې د دې کتنې عکسونه خپاره کړې دي. مولانا فضل الرحمن کابل ته تر رسیدو مخکې د خپل سفر هدف د اړیکو شکول او طالب چارواکو ته د پاکستانی چارواکو د پیغامونو او دریزونو رسول بللې دي. مولانا فضل الرحمن پرون کابل ته رسیدو سره سم د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او د کابینې له یو شمېر نورو غړو سره ولیدل. په یو بیان کې د مولوی کبیر په حواله ویل شوی چې د افغانستان له خاورې هیڅ اتا ګواښ نه پیښیږي. هغه د افغان کډوالو د استلو پریکړه ناسمه بللې ده. د پاکستان حکومت ویلي د بی اسناد افغان کډوالو د استلو بهیر دوام لري او د جنوري تر ومې پوري نشدې 425,000 کسان استل شوي دي. د پاکستان حکومت رادیو په یو خبر کې ادعا کړي چې د کډوالو استل په باعزت او خوندي طریقه دوام لري. د خبر په دوام کې راغلي چې یوازې د یکشنبه په ورځ سباندې 900 بی اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شول. پاکستان داسې وخت افغان کډوالو د استلو بهیر جاري ساتلی چې د ملګرو ملتونو په شمول ګڼو مرستندویانو د راستنېدونکو افغانانو وضعیت خراب بللی او ویلي دي چې د شمې په ساړه موسم کې د هغوی د چارو سنبالول سخت دي. د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په باجوړ کې په یو چاودنه کې وبش پولیسو ته مرشوب له واغوشته. د ژغورنې ادارې صوبایي ویان بلال فیصي نن د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې برید د مامندو په بیلوټ فارسي مکه هغه مهال وشو چې د پولیسو موټر د غزمی په حال کې. د پولیسو په وینا په سړک کې د شخصي ماين په دې چاودنه کې 15 پولیس وشل شوی او 24 ژوبل دي. په دې برید کې هغو پولیسو ته مرشوب راوښته چې د پودیو واکسین د کمپاینرانو او نورو روغتیا پالګانو امنیت ساته. لنن څخه په خیبر پښتونخوا کې د پولیو پر ضد د واکسیناسیون کمپاین پیل شوی دی. ټي ټي پی د دې برید پر غاړه اخیستې خو ادعا یې کړې چې د پولیو له کمپاین سره څه تړاو نه لري. د باچاوړ د پولیسو ویندوی اصرار احمد ازادي راډیو ته وویل چې تر لسو د زیاتو ټپیانو حالت ښه نه دی او پېښور ته د درملنې لپاره استول شوی دی. د سویس حکومت ویلي د روان 2024 کال په دوبی کې په افغانستان کې خپل دایمي بشري ماموریت پیلوي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ټینګار وکاوه چې دغه ماموریت هدف اړو افغان ملکیانو ته د بشري مرستو رسول دي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې قونسلي چارې به له اسلام آباد په مخ وړل کیږي. او د غور کابل لوی لار او د غور ولایت د شپږو ولسوالیو لارې د واوري د وری دول عمله باندې شوې دي. په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی عبدالحی زعیم ازادي رادیو ته وویل چې تیر شپه د غور کابل پر لوی لار د بکک کوټل او د غراز د سیاکو سیمه چې له مرکز فیروزکو سره د غور شپږ جنوب لویدیځ ولسوالۍ وسلوي د واوري د وری دول عمله باندې شوې دي. شغلی زعیم وویل چې سیمه ته د واورو د پاکولو ټیمونه تللی او د دغه لارو د بیا پرانستلو لپاره کار روان دی. د رواني خبرونې په دوام کې بووري ملګری ملتونه وایي افغانستان په درو لسیزو کې تر ټولو له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. افغان کروندګر هم له وچکالۍ شکایت کوي. د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون د هرات د زلزله ځپلو پر بد وضعیت اندېښنه شي. د افغانستان امریکایي پوهنتون افغان جنو ته د زده کړو لار هواروي. افغان جنی هرکلی کوي خو وای
نه یوازې دا پوهنتون بلکې ټول پوهنتونونه باید پرانستل شي.
د خیبر پښتونخوا په مامندو کې 14 لسکونو پولیسو ته مرشوب لا اړولې ده.
دردی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر وای افغانستان په تیرو دیرشو کلونو کې تر ټولو له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. او چا پرون په یوه راپور کې دا وضعیت د اقلیمي بدلون پایله بللې او زیاته کړې ده چې دې بدلون دیرش ولایتونه د اوبو د کیفیت له پلوه هم سخت ځپلی دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کروندګر او مالداران وای د وچکالۍ له امله مالداري او کروندې دواړه له یوه مخه د له منځه تلو په حال کې دي. جزئیات امید ظهیر مل پراپور.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په افغانستان کې د وچکالۍ په دوام اندېښنه ښایي او وایي دا هیواد د دریم پرله پسې کال لپاره وچکالۍ سره مخ دی. هغه وچکالۍ چې اوچا د تیرو دیرشو کلونو په پرتله تر ټولو سخته بللې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر پرون په دې اړه خپاره کړي راپور کې روانه وچکالۍ د تودوخې د لوړوالي او اقلیمي بدلون پایله بللې ده. د اوچا له قوله د افغانستان د نورو سیمو په پرتله یوازې په هلمند کې د تودوخې درجه 2.4 سلنه پورته تللې ده، خو په راپور کې په منځنۍ کچه په ټول افغانستان کې د تودوخې د پورته کېدو درجه 1.8 ښودل شوې ده. د سازمان ویلي د اقلیمي بدلون له امله د دې هیواد کرنه، اوبه، روغتیا، اقتصاد، معیشت، ایکوسیسټم او ځنګلونه هم اغیزمن شوي دي. په دې راپور کې یادونه شوې چې اقلیمي بدلون تر ټولو ستر اغیز په کرنیز سکتور کړی او د 34 ولایتونو له ډلې په 30 ولایتونو کې د اوبو کیفیت هم سخت ننګولی دی. د اوچا له قوله د اوبو همدې کموالي د افغانستان په شمال، لویدیځ او جنوبي سیمو کې له 15 سلنې زیاتې هغه کرنیز ځمکې چې په دښتو کې آبادې وي اغیزمنې کړي او تر څنګ یې د زعفرانو کښت هم له خطر سره مخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په خپل راپور کې په ټوله کې د افغانستان وضعیت کړکېچن بللې او لیکي د دې هیواد 21 میلیونه وګړي پاکو اوبو او روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. اوچا تیره میاشت په یو راپور کې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو شمېر هم 9.2 میلیونه ته راښودلی و. اوس مهال د افغانستان اقتصاد چې لویه برخه یې په کرنه او مالدارۍ ولاړ دی، د وچکالۍ له امله د بدو پایلو انتظار باسي. هغه څه چې د دې هیواد د وګړو په خوراکي خوندیتوب هم ژور اغیز لري. په همدې حال کې یو شمېر کروندګر او مالداران وایي وچکالۍ سخت ځپلې او مجبور شوي چې کروندې ونه کړي او څاروي هم وپلوري او یا هم له منځه تللي. د فراه اوسیدونکی محمد ابراهیم وایي وړاندې لسل سرو ډېر څاروي درلودل، خو اوس شمېر شلو ته راښکته شوی. تر اوسګان اوسیدونکی کمال الدین بیا وایي اورښتونه ونه شول او د اوبو د کمی له امله نشي کولی ډېر کښت وکړي.
اوس نو زه څنګه وکړم چې نه اوبه شته، نه د برمې وس لرم، د برمې وس نه لرم چې دا دغه تېوم په دښتو کې مځکه لرمه.
دا په داسې حال کې چې تېره میاشت د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP په یو راپور کې وویل وچکالي، سیلابونه، شدیده تودوخه او د ځمکې تخریب په افغانستان کې ورځ تر بلې ډېرېږي چې د دې هیواد په کرنې، اقتصاد او امنیت یې اغیز کړی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې او 9 دقیقې دي. په خبرونو کې مو واوریدل چې د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په کابل کې د یو له طالب چارواکو سره خبرې کړې دي. د ښاغلي فضل الرحمن د دې سفر په اړه مې د سیاسي چارو له شنونکي اختر محمد راسخ سره په تیر خبرونه کې مرکه وکړه او لومړی مې ورته وویل چې د دوی په نظر د ښاغلي فضل الرحمن دا سفر څومره اهمیت لري.
په جغرافیا کې د آسیا بر اعظم په جغرافیا کې اوس نوي تحولات را روان دي او دغه تحولات تاسو ته بهتره معلومه ده چې د تاریخ په صفو کې د جګړو له لارې او د بدبختیو او د بمونو او د وژلو او د انفجار او انتحار له لارې دغه سازماندهي شوی دی. نو زما له نظره زه فکر کوم چې دغه حالات چې دا اوس روان کړی دی، یا د فضل الرحمن همچنان د هماغه حالاتو په درشل کې کابل ته سفر کړی دی او غواړي چې دوی هغه څه وکړي چې د پاکستان په نفع او د پاکستان د موجوده نظام د ګټو په خاطر او د پاکستان د امنیتی وضعیت د خکېدو لپاره دوی کابل ته منډي وهلې دي او په کابل کې چې کم نفوذ دوی په طالبانو کې لري د هغه ادرس نه دوی غواړي کچیر دوی مزدار خدمت د پاکستان
مستاسي منصور راسخ صاحب دغه چې د فضل رحمان د سفر اصلي هدف دا دی چې طالبان د توحد سوي چې د ټي ټي پي په ضد اقدام وکړي. کچیر تاسو نظر دا وینئ څومره تاسو باورمن یاست چې طالبان به د ټي ټي پي خلاف اقدام وکړي شي؟
په هیڅ صورت سره طالبان د ټي ټي پي په خلاف باندې دوی هغه حرکتونه هغه غوښتنه چې د پاکستان دولت مداران لري هغه نشي عملي بڼه باندې عملي کوای شي. ولې ټي ټي پي تاسو ته بهتره معلومه ده چې په شلو کلو جګړو کې د طالبانو سره منظم په افغانستان داخل کې دوی د جمهوریت د نظام د ړنګېدو لپاره دوی جنګېدلي دي او دوی په څنډه کې دوی قرار لرو ده او بالخصوص د خپل د امیر المؤمنین حیبت الله دوی هم دغه کړه ده څو ورته وایي دیو تعهد خلک دي.
څه فکر کوي چې فضل الرحمن په خپل د افغان طالبانو په منځ کې څومره نفوذ لري؟
ګوري نه فضل الرحمن تنها د طالبانو په منځ کې بلکې نفوذ لري او خپل ملګری لري، بلکې فضل الرحمن د پاکستان او د انګلستان په استخباراتي کړو کې ډیر قوي رول لري او دی د تاریخ په صفو کې د دوی پلانونه د دوی نیکونه آتا د انګلیسانو د پلانونو سره سم په دغه سیمه کې دوی د استخباراتي کړو په درشل کې لوبیدلې دي او د پښتنو د ځپلو او د پښتنو د ترقوی د پرمختګ مخنیوي دوی کړی ده.
ډیر مننه د سیاسي چارو شنند او کارپو اختر محمد راسی خو چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریدله.
دا ازادي رادیو ماخمنۍ خبری مجله ازادي رادیو څلور وشتا
د افغانستان امریکایي په هنتون په د هیواد کې افغان محصلانو په ځانګړي ډول شوسو او جنو ته د لوړو زده کړو زمينه برابروي. دا پروګرام د هغو زده کوونکو لپاره دی چې نه هم ولسم ټولګي بشپړ کړي او یو لسم ټولګي پیل کړي دي، خو په افغانستان کې د جنو پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله نه دي توانېدلي چې خپل زده کړې بشپړې کړي. د افغانستان امریکایي په هنتون دغه اقدام د یو شمیر نجونو زده کوونکو لخوا له توت هرکلی سره مخامخ شوی. خو دوی ټینګار کوي چې د افغان نجونو د زده کړو لپاره باید د ټولو ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانستل شي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له څه باندې دوه کاله تېرېدو وروسته لا هم په افغانستان کې ښځې او نجونې د طالبانو لخوا تر شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري، د افغانستان امریکایي پوهنتون خبر ورکړی چې افغان محصلانو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو ته په افغانستان کې د لوړو زده کړو زمینه برابروي. دغه پوهنتون پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې اقدام هدف د ولوستي کاري ځواک پیدا کول بللي، ځکه د دغه پوهنتون په نا مسلکی کاری ځواک په افغانستان کې د سیاسي او اقتصادي ثبات بنسټ دی. دا پروګرام د هغو زده کوونکو لپاره دی چې نه هم او لسم ټولګي بشپړ کړي او یو لسم ټولګي پیل کړي، خو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله نشي کولای خپل زده کړې بشپړې کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون ټینګار کوي چې دا پروګرام یوازې د هغو زده کوونکو لپاره دی چې په افغانستان کې دننه ژوند کوي، که څه هم یاد پوهنتون نه دی ویلي چې څومره زده اون کی منی او د خپل تعلیمي سیستم د جوړښت په اړه یې هم ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلې دي چې په آنلاین ډول افغانستان څخه غوښتنلیکونه مني او د هغو کسانو غوښتنلیکونه نه مني چې له افغانستانه بهر ژوند کوي. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دغه اقدام لشپږم ټولګي څخه پورته د یو شمیر هغو نجونو له تود هرکلی سره مخ شوی چې د طالبانو د حکومت لخوا ښوونځیو ته له تګ څخه منع شوي دي. د کابل ښار د یوې لیسې زده کوونکې کبرا حیدری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
علم دانش حق هر انسان و یا حق
علم او پوها د هر انسان حق دی، په ځانګړي توګه د هر انجلۍ حق دی چې باید ترلاسه کړي. د امریکایي پوهنتون دا اقدام یو ښه ګام دی. په اوسنیو شرایطو کې دا د هر انجلۍ لپاره یو وړانه ده. موږ واقعا غواړو خپل زده کړو او تحصیل ته دوام ورکړو،
درس‌های خود ادامه بدهیم.
خو یو بل زده کوونکې عائشه که څه هم وایي چې دا یو ښه اقدام دی، خو غوښتنه کوي چې د ټولو ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د دین جنو پر مخ پرانستل شي.
او دا عمل هم ډیر ښه عمل دی. خو دا ټول افغان نجونو لپاره بس نه کیږي، دا نه یوازې دا پوهنتون بلکې ټول پوهنتونونه باید پرانستل شي. نړۍ باید د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې پرانیږي.
دوی غواړي چې د هیواد په هر ګوټ کې ټولو نجونو ته د زده کړې حق ورکړل شي او هیڅ نجلۍ باید له زده کړو بې برخې پاتې نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا ادارې مرستیال عبدالسلام حنفي هم د افغانستان د مرکز او ولایتونو د پوهنې د رئیسانو د تجربو شریکولو او همغږۍ ورکشاپ په ترڅ کې، پرته له دې چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو پر زده کړو د بندیز د لرې کولو او یا د هغوی د وضعیت په اړه څه ووایي، زیاته کړه چې د ښوونې او روزنې د ښه چاپیریال رامنځته کول د دوی د حکومت له مسؤلیتونو څخه دي. د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې او ښځې ښوونځیو ته تلو منع کړې. دغه شان د 2022 کال په ډسمبر کې طالبانو پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم بندیز ولګاوه چې ملي او نړیوال غبرګونونه یې راوپارول. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو تل یې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ او د مناسب چاپیریال په رامنځته کولو سره د نجونو د زده کړو لپاره هڅې کوي. هغه څه چې له 2 کلونو څخه زیات وخت وروسته لا هم کومه پایله نه ده معلومه او د نجونو د راتلونکي او زده کړو په اړه اندېښنې لا هم پر ځای پاتې دي.
د سولي او آزادۍ لپاره د ښځو غورځنګ په کابل او غزنی ولایتونو کې د نجونو د نیولو پر دوام اندېښنه ښوولې ده. دغه غورځنګ د یکشنبې په ورځ ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره د نجونو نیول یو بشري ضد او د اسلامي معیارونو او افغاني کلتور خلاف عمل بللی. طالبانو له 2 ورځو راهیسې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو لسګونې نجونې د حجاب د نه رعایتولو په تور نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر عیني شاهدان وایي د نجونو د نیولو لړۍ تر نن ورځې پورې دوام لري او یو شمېر دا نجونې د کابل له دشتې برچې سیمې څخه نیول شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ په کابل او غزنی کې د نجونو پر نیولو اندېښنه ښودلې او ادعا کوي چې طالبانو په کابل او غزنی کې لسګونه ښځې او نجونې نیولې او نامعلوم ځای ته یې لېږدولې دي. د دغه غورځنګ په اعلامیه کې چې د یکشنبې په ورځ د طالبانو لخوا د بې حجابۍ په پلمه د نجونو او ښځو د نیول کېدو په غبرګون کې خپره شوې، ویل شوي چې له 2 کلونو څخه د زیاتې واکمنۍ په موده کې طالبانو په بېلابېلو پلمو ښځې له ټولنې څخه ایستلې او څنډې ته یې کړې دي. یاد حرکت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان نجونو د عملي اقداماتو ملاتړ وکړي. د دغه غورځنګ مشري پروانه ابراهیم خیل نجرابی د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
طالبانو له تاوتریخوالي څخه په ګټې اخیستنې سره وښودله چې دوی نه دي بدل شوي او هماغه پخواني طالبان دي. د طالبانو دا کړنه په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ یوه بېلګه ده او دوی غواړي چې ښځې وځپي او هغوی وویروي تر څو ښځې له چادرۍ پرته ټولنې ته د وتلو جرات ونه کړي.
طالبانو له 2 ورځو راهیسې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو لسګونه نجونې د حجاب د نه مراعتولو په تور نیولې دي. عیني شاهدان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې نن د کابل ښار ځینې واټونو کې د 2 ورځو په پرتله ګڼه ګوڼه کمه وه او په ښار او بازار کې د ښځو او نجونو تګ راتګ کم لیدل کېږي. یو عیني شاهد چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په بېلابېلو سیمو کې د حقو ښځو د نیولو لپاره چې د دوی په باور حجابي نه وي مراعت کړی خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي.
ډېرې نجونې چې حجاب یې اخیستی و په دې پلمه نیول شوي چې وختان مو رنګ کړي، شونډې مو رنګ کړي او یا مو حجاب نه دی اخیستی. نن د کابل سړکونو کې ډېره ګڼه ګوڼه نه وه. زه بهر لاړم، ومې لیدل چې موټرې یې درولې او نجونو یې ښکته کولې.
په کابل ښار کې د نجونو د نیولو یوې عیني شاهدې همارا جبی ازادي راډیو ته وویل چې حتی یو شمېر نجونې چې بشپړ حجاب او ماسک یې اغوستی و طالبانو نیولې دي. هغه زیاتوي چې په لومړیو ورځو کې حتی له طالبانو سره ښځینه پولیس هم نه وې.
زما په یو ځای کې ورپام شو چې د جامو په یو پلورنځي کې یوې مور او لور ته د طالبانو پولیس غوښتل چې نجلۍ ونیسي. مور یې نه پرېښودل او په ژړا یې زارۍ ورته کولې او ویل یې چې د خدای قرآن او پیغمبر په خاطر خو بیا هم ونه توانېده چې هغه وژغوري او طالبانو مور او لور دواړه ونیول.
دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر نیول شویو نجونو کورنیو تر دې وړاندې ازادي راډیو ته دا موضوع تایید کړې وه. د طالبان حکومت هم د غونجونو د نیولو خبره د هغه څه له امله چې دوی یې د بې حجابۍ دورېدل بولي تاییدوي. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یو شمېر کورنیو رسنیو ته ویلي چې د هغو راپورونو له مخې چې امر بالمعروف ته رسېدلی دي، یوه ډله مېرمنې له هېواده بهر د ده په خبره بهرنیو کړیو لخوا په کابل او ولایتونو کې د بې حجابۍ د ترویج لپاره استخدام شوې وې چې د طالبان حکومت هغوی ونیولې او د هغوی ته له توصیې ورکولو وروسته یې خوشې کړې. هممهاله د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د نجونو او ښځو د نیول کېدو انځورونه هم په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي. په داسې حال کې چې ښاغلی مجاهد دا موضوع تاییدوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې ځینې انځورونه د نجونو د نیول کېدو په تړاو نه دي، بلکې د دوی په خبره د کابل ښار په یولسمه ناحیه کې د هغو عملیاتو په تړاو دي چې په ترڅ کې ښځینه سوالګرې د بایومیټریک او ورته د معاش ټاکلو لپاره راټولې کړي دي. د بشري حقونو سازمانونو او ملګرو ملتونو د نجونو او ښځو بندي کول غندلي دي. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ هم د دغو ښځو او نجونو د خوشي کېدو غوښتنه کړې او د طالبانو دغه کړنه یې غندلې او ویلي دي چې د طالبانو دا کار نجونې له ازادۍ محروموي او حقونه یې کمزوري کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون وایي په هرات کې له ویجاړوونکې زلزلې درې میاشتې وروسته زیانمن شوي لا هم د خپلو کورونو د بیا جوړېدو لپاره مرستې ته اړتیا لري. IFRC د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل په هرات کې د زلزله ځپلو تر ټولو اړینه غوښتنه او اړتیا امن او ګرم کورونه دي. په هرات کې د تیر کال په اکتوبر کې د شوې زلزلې یو شمېر زیانمن وایي اوس هم په خیمو کې ژوند کوي او له ډېرو کړاوونو سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
په کور دننه او نړیواله کچه د هرات زلزله ځپلو سره د مرستو سره سره لا هم له دوی ډېر شمېرې په دې ساړه ژمي کې سرپناه نه لري. په ورته وخت کې د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون وایي که څه هم په هرات کې له ویجاړوونکې زلزلې درې میاشتې تېرې شوې، خو بیا هم زیانمن شوي د خپلو کورونو بیا جوړولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. IFRC د یکشنبې په ورځ یوې اعلامیه کې لیکلي د زلزله ځپلو تر ټولو اړینه غوښتنه او اړتیا امن او ګرم کورونه دي. د ادارې زیاته کړې په څلوېښتو کلیو کې 212,000 زیاتو کسانو ته بیړنۍ سرپناوې، اړین وسایل، خوراکي توکي، پیسې او روغتیایي اسانتیاوې برابرې شوې دي. په هرات کې د تیر کال په اکتوبر کې د شویو زلزلو له امله سلګونه تنه مړه شول چې ډېر شمېر یې ماشومان او ښځې وي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د راپور پر بنسټ په دې زلزلو کې لاته 40,000 زیات کورونه زیانمن شول چې له دې شمېر یې نږدې 10,000 په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. د هرات په رباتي سنګي ولسوالۍ کې یو تن عارف ازادي راډیو ته وویل اوس هم له خپلې کورنۍ سره یو ځای تر خیمې لاندې له بېلابېلو ستونزو سره ژوند کوي.
تر کوم خیمو لاندې چې موږ ژوند کوو ډېرې ستونزې لرو. هوا سړه ده، ټول ناروغان شوي او ټول ماشومان مو ناروغان دي، ټوخیږي او سختو سړو سره مخ یو. د کورونو جوړولو کارونه هم روان دي، شاید په یوه نیمه میاشت کې بشپړ شي.
د هرات په زندهجان کې یو بل زلزله ځپلې عبدالصبور بیا د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته هر څه ژر کورونه جوړ کړي.
اسلامي عمارت غواړو چې موږ ته چیرې ځمکه راکړي او کور راته جوړ کړي څو اولادونه مو له سړو او ستونزو وژغورل شي.
په هرات کې له زلزلو وروسته د طالبانو حکومت ژمنه وکړه چې زلزله ځپلو ته به نوي کورونه جوړ کړي. په همدې حال کې لس ورځې وړاندې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون راپور ورکړ چې د هرات په زندهجان ولسوالۍ کې یو شمېر کورونه زلزله ځپلو ته جوړ شوي دي. خو د زندهجان ولسوالۍ د قلینوک کلي یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل یوازې 33 کورنیو ته کورونه ورکړل شوي چې د دوی له قوله دا کافي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې تېره اونۍ په یو راپور کې خبرداری ورکړ چې د هرات زلزله ځپلې ویره لري چې په دې ساړه ژمي کې به د یخنۍ او لوګي له امله مړ شي. د ادارې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 25 میلیونه ډالر مرسته غوښتي وه.
د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په باجوړ کې په یوه چاودنه کې 22 پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پولیسو په وینا په سړک کې د شخص شوي ماین په دې چاودنه کې 15 پولیس وژل شوي او 22 نور ژوبل دي. په دې برید کې هغو پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتي چې د پولیو واکسین د کمپاینرانو او نورو روغتیا پالانو امنیت ساته. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال راپور واورئ.
د باجوړ په ماموندو کې د پولیسو پروان غړي 14 شوي چې په کې 15 تنان وژل شوي او 22 نور زخمیان دي. د باجوړ پولیس وایي د جنوري په 8 سهار دغه پیخه په بیلوټ فرش نومي سیمه کې شوي. د باجوړ دغه پیخه پاړه د ریسکیو 22 خیبر پختونخوا ترجمان بلال فیضی مشال ریډیو ته وویل
لاست رین پولیس والو چې کوم وین له پاغه باندې شوي دي اوسه پورې شي دي دیکھی پینزہ کسان شہدا دی دے سرا سرا التا چی سمرا زخمیان ریسکیو 1122 لوور دیر او ممند مونگ الرٹ کے ساتھ لی جی خودے نخواستا کچھا تا مونگ تا دا آغازی ایمبولنس ضرورت پیخ شو.
دا باجوڑ پولیس مشاد ریڈو تا دا ہم ویلی پا دا غا پیخ ہے کہ مڑا او زخمیان طول پولیس غڑی دی. دا باجوڑ دا روختن چارواکو مشاد ریڈو تا ویلی دا زینو زخمیانو حالت خرابو حقا چی شمیر دا پینزو زیادو دا پیخور روختنونو تا لیگلی ولې د نورو هغه چې علاج یې په باجوړ کې هم ممکن نه دی د ښار هډکوارټر په لوی روغتون کې داخل دی. بیلوټ سیمه د ښار هډکوارټر په مغربي اړخ مامونډ تحصیل کې آباد ده. دغلته تر دې وړاندې هم ګڼ شمېر چاودنې او هدفي وژنې شوي چې زیاتره وختونه پکې د ځینو سیاسي ډلو مشران د سیمې مخور ملکان د امنیتي کمیټي وغړي د پولیسو ضد کارکونکي د پولیسو غړي او د عسکري قوتونو تنان هم شامل وو. د باجوړ یو ځای خبریال سلیم خان مشال ریډیو ته د سیمې د عمومي امنیت په اړه وویل
دغه دماکی چې کم دی په باجوړ کې دا دوه مدریمه دماکه روانه وشوله چې مخکې که تاسو د معلومه وینو دغه دماکه چې کم دی په جمعیت الاسلام ورکرز کنوینشنونو په هغه باندې هم یو دماکه شوې وه. دین وروسته چې کم دی هم ټارګټ کیلینګ کوم واقعیت و هغه مخکې راغلي دي. نو دغه دماکی چې کم دی په باجوړ کې وخت په وخت شوې دي.
د باجوړ د پولیسو ترجمان محمد اسرار په خار لوی روغتون کې موجود و. مشال ریډیو ته وویل دغه گاډی چې ورته پولیس وین مانا د ګڼ شمیر پولیسو اوړلو غټ گاډی ویل شي په نښه شوې. د دې خبره چې په دغه گاډی کې د پولیو ضد کارکونکو د حفاظت لپاره پولیس مختلف روغتونونو ته اوړلې شو چې ور باندې په بیلوټ فرش نومې سیمه کې د ځمکې دننه خخ بارود وچاودل او گاډی یې مکمل تباه کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکو له روغتیایي ستونزو شکایت کوي. د ګربز اوسیدونکو په ځانګړي ډول د دې ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې د دوا درملو د کمښت ستونزه یادوي. وايي د خلکو اوسنۍ اقتصاد د دې جوګه نه دی چې ټوله دوا درمل له شخصي درملونو څخه په خپل رانیسي. د دې موضوع تفصیل د نجیب الله لوخیل په راپور کې واوري.
د خوست د ګربز ولسوالۍ د شیخامیر خارګوټي سی ایچ سی یا بشپړ روغتیایي مرکز ته چې خوست خار سره واټن ډیر نه دی هر ورځ تر 250 ډیر ناروغان د درملنې او معایناتو لپاره ورځي. خو ناروغان او ناروغ لرونکي وایي دلته د درملنې امکانات لږ دي. د ګربز روغتیایي مسؤلان وایي د ناروغانو 40% هغې د مرکز اړوند سیمو دي خو دوی درملنې لپاره دې ځای ته مراجعه کوي. یو تن ناروغ لرونکي ولی محمد مشال روریته وویل
مواد ایره داینه دا ډاکټرونو ته غشتا شکایت تا چې مواد کمزوري دي مواد نو به تر راسي ډاکټرونو شاو خوري کو شکو شش کو دیګو نه خپانه دي خدای نه وکه شش تا چې ابي دې طرف نه کو شش نشته چې دا کلینیکا بوت شي کلینیک په مخ له روان شي کلینیک جوړ شي.
ناروغان او ناروغ لرونکي وایي اړوند ادارې د نه یوازې دا چې د شیخامیر روغتیایي کلینیک اکمال او تجهیز کی بلکې تر څنګ د دې ولسوالۍ پراختوب ته په کتو نور روغتیایي مرکزونه هم ایجاد کی. یو بل تن ناروغ لرونکي عصمت الله وایي
موږ خو خپل د ورمنډۍ نرسې د ورمنډۍ اوسېدونکي کپایت خو علاقه داسې کې خلک ډېر وي په پوپې دی چې دوی وي اویر کوي چې وینه د تیا چې دا نشته سره د دولت نه موږ دا غوښتنه ده چې ورنه چې واسې کېږي چې بل کلینیک جوړ کړي یا په ورمنډۍ کلي کې موږ ته جوړ کړي یا بل داسې کلی وي پوپې دی چې کلینیک بل جوړ شي او دوی ډېر اروري دوی کام وي کله دوا پکټه ګولې روکي کله درې روکي کله یو زنانا چې وسره روشي هغه ته کله دوا را پویر کې یو ګولې ویر کې دا هیڅوب نه.
بلوري ته د خوست د ګربز روغتیایي چارواکي د ناروغلرونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او لاړوندو ادارو همدارنګ له هغو نړیوالو بنسټونو چې په دې برخه کې د روغتیال سکتور سره مرسته کوي د ډېرې پاملرنې غوښتنه کوي. د ګربز د شیخامیر د بشپړ روغتیایي مرکز عامر ډاکټر انوارالله نوري وویل
موږ د دولت او د ډونر څخه دا غوښتنه لرو د ګوربز بشپړ روغتیا مرکز د ولسوالۍ د کچې روغتون ته ارتقا وکړي. دغه اوږدمهاله د ستونزې د حل لاره ده. په اوسنی وخت کې موږ د درملو کمبود سره هم مخامخ کېږو. مراجعین ډېر دي، امکانات چې موږ په لاس کې لرو هغه اکتفا نه کوي. نو بیا هم د ډونر او د نړیوالو انجوګانو څخه موږ غوښتنه داده چې د ګوربزو ولسوالۍ ولسونه هیر نه کړي، په دې برخه کې موږ سره دوی همکاري ولري او مرسته سره وکړي.
د خوست د ګوربزو سیمې اوسیدونکي تاسو مهال د روغتیايي خدمتونو د کمښت او نیمګړتیاو خبره کوي چې دا ستونزه په ټول افغانستان کې موجوده ده. کتون کې وایي په خوست کې په کافي اندازه ډاکټران او روغتیايي کارکوونکي شته، خو په دې سکتور کې د تشکیلاتو د کمښت له کبله د هغوی د جذبېدو امکانات محدود دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې د 25 دقیقو بحث لرو، خو تر دې وړاندې مو رابولم د دې سات لنډو خبرونو ته. د سویس حکومت وایي د روان 2023 کال په دوبی کې په افغانستان کې خپل دایمي بشري ماموریت پیلوي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ټینګار کړی چې دغه ماموریت هدف اړو افغان ملکیانو ته د بشري مرستو رسول دي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا ملا حسن اخوند سره کتلی دي. د پاکستان حکومت وایي د بی اسناد افغان کډوالو د استلو بهیر دوام لري او د جنوري تر ومې پوري نږدې 425,000 کسان استل شوي دي. د غور کابل لوی لارې او د غور ولایت د شپږو ولسوالیو لارې د واوري د ورېدو له امله بندې شوي دي. او د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په باجوړ کې په یو چاودنې کې 25 پولیسو ته مرجوبله اوښته ده. د پولیسو په وینا په سړک کې د شخص شوی ماین په دې چاودنې کې 15 پولیس وژل شوی او 22 نور ژوبل دي.
دو خبری دی، یو خود
مختنی کابینه که صرف 5%
متاسف ایمه چه حکومت
وقت تکره کنیزاد حتی کونه چه افغان حکومت
ده. ازادی رادیو اونیز بحث.
سلامونه او درناوی. 25 دقیقې بحث مو ز صفی الله ستانکزی خراغ لاستویم. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام فی گوند مشر مولانا فضل الرحمن په کابل کې د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره لیدلی. هغه کابل ته پرسیدو یک شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او د کابینې له ځینو غړیو سره ولیدل. دوشنبه په ارګ کې رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره لیدلی او مفصلي خبرې هم ورسره کړې دي. ارګ مڼې لیکلي چې په مجلس کې ملا محمد حسن اخوند ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته کوم ګواښ نه پیښیږي. هغه په عین حال کې له پاکستان څخه غوښتي چې د افغان کډوالو په وړاندې د ده په ټکو ظالمانه چلند ودروي، ځکه د ستونزو د حل پر ځای دغه مسله لا مخالفتونه او بدبینۍ رامنځته کوي. په ځواب کې د ارګ په بیان کې د مولانا فضل الرحمن په حواله باندې راغلي چې دای د کډوالو د ایستلو پریکړه غندي او ویلي چې د ګوند جمعیت علماء اسلام فی غړو هم خپل مخالفت په دې مورد باندې ښوولی دی. مولانا فضل الرحمن ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د هواري لپاره هڅې کوي. مولانا فضل الرحمن په داسې حال کې کابل ته تللی او ټینګار کړی دی چې د افغانستان او پاکستان د ستونزو د هواري لپاره به خپل د خبره مثبت رول ولوبوي چې پاکستان او افغانستان اړیکې په دې وروستیو کې ترنګلې شوي دي. په تېره بیا چې په پاکستان کې په بېلابېلو بریدونو کې د پاکستان چارواکو هغه وسلوال پړبللی دي چې د دوی په خبره د افغانستان له خاورې دغه بریدونه پلان او ترسره کوي، خو طالبانو تل په دغسې بریدونو کې خپل ښکېلتیا یا د افغانستان ښکېلتیا رد کړې ده او ویلي دي چې چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې پاکستان یا بل هیواد ته ګواښ پیښ کړي. مولانا فضل الرحمن کابل ته تر سفر مخکې ویلي و چې له ټولو پاکستاني واکمنو چارواکو سره لیدلي او د هغوی پیغامونه او دریزونه به د طالبانو لوري ته ورانتقالوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی هم ویلي دي چې هیله ده د مولانا فضل الرحمن سفر اغیزمن تمام شي او خپل پیغامونه چې د پاکستان لوري راوړي طالب مشرانو ته ورسوي او له دې ځایه به هم پیغامونه او دریزونه بیرته پاکستان ته ور انتقال کړي. د په همدې مورد باندې د لا زیات بحث لپاره موږ د سیاسي پوزي چارو شنونکي او د جمهوريت نظام پر مال د کورونا چارو وزارت د استخبارات عمومي رئيس خاغله جنرال نعمت الله جليلي او د سیاسي چارو شنونکي خاغله نصر احمد شیرزاد رامل مان کړي دي. دوه ته خرغلاست هم جنرال سیب جليلي مولانا فضل الرحمن نن په کابل کې د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره وکتل. ظاهرا د ارګ په خبر پاڼه کې د ملا حسن اخوند خبرې راخستل شوې دي چې څنګه مې چې وویل د ګواښ د نه پېښېدو مسله یې مطرح کړې ده. هغه مهم ټکی ده او همدارنګه د مهاجرینو په مورد باندې هم طالبانو کلک دریځ وړاندې کړی دی. لومړی د همدې لیدنو د محتوا په اړه باندې له تاسو غواړم چې په څه ډول فضا کې به ترسره شوي وي، هغه څه چې مولانا تمه درلوده هغسې و که نه د طالبانو دریځ متفاوته و تر پخوا هغو؟
قدرمن سنګ زه سر اجازه راکړه اول لومړی تاسو ته ستاسو ټولو همکارانو او مدد ستاسو د لارې خپلې راډیو له لارې تاسو ته او ستاسو ټولې اولونګ تاسو ټول هیوادوالو ته چې اورېدونکي دي او ستاسو قدرمن مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم. پله سلامونه بدل ما زما او په دې له جوړ او جوړ او خوشاله شي. قدرمن سنګ زه ما هم دا خبرونه واورېدل او هم سیړم او هم یې کورم چې د پاکستان راغلل هاي عبد مولانا عبد الرحمن صاحب شتو باندې کابل ته راغلی دی او د طالب چارواکو سره لی دلیو کتلی هم دي. د زما په هم باندې قدر باندې سانه گزای سي کله راځي چې اول دا وګوري چې طالبان یې در بیا هم دا ثابت کړی چې د خې حکومت داري چاري او قوا کې د نشي کولی او د خل نظام د پاره هغه سي سیستماتیک او ډیپلوماټیک سیستم نه لري چې د دوه وړي کو د تنګلچا د پاره حل کړي وکړي. یو ځل بیا د طالبانو دا حرکت دا ثابته کړه ټوله نړۍ وله ته زموږ تاسې هیوادونه ته چې د دې یوې ډلې په بنیاد باندې واک ته رسېدلې دي او خپل حکومت په اصطلاح په حکومتداري چارو باندې پوهېږي. دې چې که چېرته د دوو هیوادونو ستونزې حلېږي نو هلته موږ تاسې په حقوقي لحاظ باندې په ډیپلوماتیکو چارو کې وزارتخانې لرو، نورې سیاسي شنونکې شته چې هغوی باید
څنګه خبرونه کرا لري چې د دې هر کله یې کړی او د دې په ځای باندې چې
نړیوال د افغانستان د خو ځو د نجونو د مکتبونو د باندې کوم لا خبرې کوي بای په فلسطین په فلسطینی مسالې باندې تمرکز کوي. دا یو کچیر د دې اسلامي ګوند مشرتوب د مشرتابه په توګه باندې دا ولی په خپل هیواد کې دا شی نه رامنځته کوي چې د پاکستان حکومت هم دې ته ورسېږي چې راځي د فلسطین په موضوع کې د خو ځو د مکتبونو
مننه کوم جنرال صاحب. هم دې مورد باندې به وروسته هم بیا پوښتنه ولرو، خو اوس به ښاغلی شیرزي ته هم وخت ورکړو چې په لاین کې پاتې دی. ښاغلی شیرزي، مولانا فضل الرحمان خو کابل ته ورسېد، هلته یې له لوړ پوړو طالب چارواکو سره کتلي دي. د دوی دغه د لیدنو محتوا به تاسو ارزولي تر دې دمه پورې په دې اړه باندې خپله شننه په اول کې ووایي. استاذ
صاحب سلامونه ونې کړي تاسو ته، قدرمن میلمه ته، همکار ته، افریقي همکارانو ته، درنو محترم اوریدونکو ته. هو مولانا فضل الرحمن چې راغلی د افغانستان ته، مولانا فضل الرحمن اول موږ په ګوته کړو چې د پاکستان خارجي سیاست د استخباراتو او د فوجیانو په اختیار کې ده، او دغه سیاسي دغه خارجي سیاست د لوی استخباراتونو لخوا هغوی ته ورکول کېږي، او فوجیان او استخباراتیان په پاکستان کې دي ځاتونکي ده. د دې ملکی خلک، ملکی حکومت په سیاست، خارجي سیاست کې دومره ونډه نه لري. نو مولانا فضل الرحمن چې د یو ډلې یو ګروپ یو حزب مشري لري، دا په خپله په پاکستان کې دومره د اهمیت وړ سره هم نه ده. اوس کوم محبوبیت چې مخکې درلوده، اوس هغه محبوبیت هم لري. نو د دې سفر د دې راتګ افغانستان ته خوشې ده. یو مدرسې تعلقات طالبان دوی سره لري، یو مېلمستیا په صفت راغلی دی، او هر یو خوشی علیزلی ده چې د افغانستان د شخړو په ګټه نه خوري. او موږ دا هیر نه کړو چې د طالبان او پاکستان یا د طالبان او د ایسای ترمنځ دوستي او همغږي دا دوامداره ده. دغه کوم طرفان چې دوی مخکې اچولی ده، دا د دې په خاطر ده چې د طالبانو د واکمنۍ نه مخکې یو ډلې داسې خبرې وو چې طالبان د هندوستان په خلاف استعمالیږي، او گویا چې طالبان پاکستان هڅه کوي دغه طالبان د هند په خلاف استعمال شي. دغه طاقت د لرې کولو په خاطر دوی یو طرفان دا شولې ده چې ګواښ د طالبان او پاکستان ترمنځ اوس دښمني ده. دا ټوله دنیا په دې پوهېږي چې د طالبان واک اوس هم په ایسای او پاکستان په لاس کې ده. دا چې یو د کوم پیسې چې مصرفيږي د سفرونو په خاطر یا کوم ورځې چې دا یو بیګاته ده د افغانستان د پاره، دنیا په دې پوهېږي چې مولانا فضل الرحمن دغه کوم موقف نه ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ که کوم شخړې وي، کوم مشکلات وي، د دې حل لپاره دا کوم مثبت رول ولوبوي. نو هسې یو خاوی اچول دی د پاکستان په خلکو د سترګو باندې، او د افغانستان په سترګو د خلکو په سترګو باندې، او خلک هم پوهېږي دا چې دا راغلی ده. دا د افغانستان خلک هم دا نور هم تشویشونه زیاتوي چې دا هغه مولانا فضل الرحمن ده چې د دې په فتواګانو کې ډېر د افغانستان خلک وژل شوی ده، ډېر تباهي راغلی په افغانستان کې. کله چې همیشه د هماغه لارې نه راتله افغانستان ته، او ځان د طالبانو یو سخت عامي و، هغه وردا خاموشه و. دا هغه مولانا فضل الرحمن ده چې ویله په افغانستان کې جهاد فرض او په پاکستان کې فرض نه ده. دا هماغه فضل الرحمن ده چې د طالبانو چې واکمن شوی ده په افغانستان کې، دې ته فتح وایي، او د طالبان د تاریخ طالبان په خلاف دې اوس هم هلې ځلې شي. نو که اسلام ده، که اسلامي ګوند ده، خو اسلام دپاره په خپله پاکستان دپاره هم هلې ځلې وکړي. دا هغه مخوره ملایان ده، هغه استخباراتي ملایان ده چې د استخباراتو په حشره حرکت کوي. اوس هم چې راغلی ده د دې تشویشونه زیات دی، پی 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 او د نور شخړه نه ده. هلته پاکستان کې د بلوچستان خلک خپل ازادي دپاره هغوی هلې ځلې کوي. د بلوچ مشرانو څخه شتون لري په افغانستان دې دپاره راغلی ده چې طالبان سره خبرې کړي، او پی 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 هم پوهېږي چې ټول خلک پوهېږي چې پی 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 هم د ایسای په واسطه کې ده، او طالبان هم د ایسای په واسطه ده. دغه کوم خبرې د اختلافات هم چې د رسنۍ لخوا ویل کېږي، دا یو ساختګي ده، یو لوبه ده د طالبانو او د پاکستان استخباراتو سره.
مننه شیرزه سپ. خاغلی جلیلی، ظاهران خود تی تی پی موضوع دیره پا دیگه خبرو که چرا غلی دا خوصند مولانا پا خبرو که ندی مطرح شوی تروسه، مگر مخ که ویل شوی و خپل مولانا ویلی و مکتا پا مرکه که چه دای با زیمنی داگه مسئله یادوی، مگر دا پاکستان حکومت او وزارت خارجه او پاوز طول پا تی تی پی پسی گرزی نور مسائل ورته هاشیه کی دی هاگوی دا طالبان و حکومت پا وار وار غختی چه دا تی تی پی مشران دوی تا ورس پاری او دای دا ریز دی چه دا تی تی پی غری پا افغانستان کی دی دوی پا خبر او لامغه زای پا پاکستان منی بریدون پلانوی او دوی پا خبر چه دا طالبان و لبیا واک منی دو پا پاکستان کی بریدون تقریبا دو چنده شوی دی یعنی دیر مسئله دا تی تی پی گرمه دا فکر که وی اغا پیغامونه چه دا پاکستان حکومت مولانا تا ورکلی دی مولانا پلاس اغا با مطرح کرده شی او دا طالبان و چارواک تا بی ورسه وی دغو ورسته محتوی او تا پکتو چه دا ارک پا خبر پانه او دا وزارت خارجی و نور و طالب حکومت پا خبر پانه کی را غلی؟
قدرمند سانگزای سیف گوری دی تی تی پی یا دی تحریک طالبان دی پاکستان اشتون پا افغانستان کی دا خوص داره دا خو په دې دوه لسیزو کې چې تیر شو دا په افغانستان په تاریخ کې د هغوی هلته راغلي وو همالته اوسېده او همالته خپل ځای او ځایګونه خپله درلوده چې د افغانستان او د پاکستان په بعضې سیمو زموږ تاسو په بعضو ولایت لکه کونړ ننګرهار او نورستان او په دې ځایونو کې دوی سره اوسېده او همالته خپل ځای درلود. یقینا موږ تاسو دې ته وګورو د تېر دوو نظامونو د کرزي او د غني په دوره کې هم دا ډله همالته موجوده وه د پاکستان په خلاف باندې عملیات یې کول سو سوزارې د پاکستاني آیاتو لخوا ډلې لخوا نه دې حکومتي په چارو کې دوی راغه د افغانستان د دوو دورو د حکومتونو د مشرتابۍ سره په دې هکله باندې ډېرې خبرې او ژورې کتنې لیدنې سره تدبې مګر هغوی ونه توانېد چې دغه ستونزه د پاکستان د تی پی سي سره د پاکستان د طالبانو تحریک طالبانو سره دوی دا حل کړي. نو که په یقیني ډول ورته وګورو هلته بله بلې یو استخباراتي ډله موجوده یا د سرګرۍ ډلې موجوده چې هغوی د طالب د پاکستان د طالبانو د تحریک طالبان د ملاتړ په صفت باندې په نظامي په عسکري په سیاسي او په لوجستیکي چارو کې هغوی سره مرسته کوي چې هغه هم ټوله نړۍ ته معلومه ده. دا د څنګه چې شهزاد صاحب هغې ته اشاره وکړه چې دا هسې یو لوبه ده هسې په سرګو باندې د خاورو شیندل د طالبان په دې باندې نشي توانېدلی چې طالبان او په خپل منځ کې د دوو ګوندونو د تحدي طالبانو ده او د مولانا فضل الرحمن په منګري تو باندې د داسنو د حل کې په دې چې داسنو د ډیره جوړه او ډیره عمیق سرچینې لري د دوو استخباراتي سرګرو ډلو په منځ کې د لوبه روانه ده چې پاکستان او هندستان ده. د دې حقیقت نه هیڅوک سرګي هم نشي پټولی او چې په اساسي د خودي کسره وسره وسیلو لپاره مثلا کې په استخباراتي لحاظ باندې
بله مننه.
میدان ګرم دی مګر دا کومه اغیزه نه لري ته مولانا فضل الرحمن راته دا چې په دې په ظاهري باندې باندې چې د دوو هیوادونو سیاسي اړیکې چې ترنګلي فیصله باندې ترنګلي شوې دي دې سره جوړې کې زه فکر کوم چې دا بیا اغیزه کوم مثبت تاثیرات نه لري الله دا چې دې په خپل منځونو کې نور نوې ستراتیژي باندې نور مسایل سره مطرح کړي.
مننه کوم ښاغلی شیرزا. یو خو هغه بیانونه دي چې رسنیو ته راځي او په سیاستونو تګلارو په خپل منځي اړیکو او اوس چې دغه د کډوالو مسله هم ډیره مهمه ده په دې مورد باندې شوې دي فکر کوي واقعا د ټي ټي پی مسله هغه څه چې د پاکستان حکومت ته مهمه ده په لومړیتوب کې قرار لري هغه به په بحثونو کې یاد شوي په جدي شکل باندې کڅنګه
د ټي ټي پی مسله یو استخباراتي کوډ پایس دلته استعمالیږي زه په دې باور یم چې ټي ټي پی د آی اس آی په کنټرول کې ده. د ټي ټي پی مشران د دغه د لاس لاندې خلک لیکو یي مشران آی اس آی دوه ته ده آی اس آی سره رابطه لري د آی اس آی په اشاره و سم کوي خو د پاکستان اصلي ستونزه افغانستان او طالبان سره بل شی ده. د پاکستان د نن غوې د پښتون تحفظ فعالیت کې د بلوچستانو دغه فعالیت کې د بلوچستان او د پښتون تحفظ ځینې مشران طالبانو سره خرابته لري او څه د بلوچستان او مشران په د طالبانو په اختیار کې ده او د دې په طرفداري د افغانستان په دلنه دلته څه پروګرامونه لري او د پاکستان تشویش هم دغه د بلوچستان او د پښتون تحفظ لخوا ده. نه د سی پی پی سی پی پی دلته د سی پی پی نوم یو څه پاره کیږي خو پاکستانیان په دې پوهېږي چې طالبان یو فعال ډیپلوماسي د زغم لري په ډیپلوماسي باندې لوی پوهېږي کله چې دوی د یو مشکلات لپاره د قندار والی هلته استوي او وزیر خارجہ سره ملاقات کی پدی باندې پویږي طالبان چې پاکستان پدی باندې پویږي چې طالبان ډیپلوماسي باندې بلات نه دا راځه د دې د ملګرونه چې کوم مدرسې رابطې درلودل چې مولانا فضلان دوی نه کار اخلي او دوی لګړې ده چې مهار کی او دغه د بلوچانو مشران یا د تحفظ پښتونخوا د پښتون تحفظ کوم لیدران چې دغه طالبان سره رابطې لري یا ګواښ د پاکستان ته دوی مهار کی او دغه وجه ده چې دغه مولانا فضلان لېږلې ده او پاکستانیان په دې پوهیږي چې دا یو لاره ده د ډیپلوماسۍ د ځان پرته کې یو کوشش ده چې د دې لاسته راشي خو زه فکر کوم چې دا اصلي یو کوشش ده د پاکستانیانو لخوا او طالبان هم چې لاسته نه راوي او دا په دې شیزونو باندې هندوستان هم سترګو باندې د دې خاورې نه شي اچولی هندوستان هم د دې په سیاستونه پوهیږي د افغانستان خلک هم پوهیږي او طالبان سره رابطې لري د بلوچان او د پښتون تحفظ هغوی هم خپله کارونه کوي او څه کوم ګټه پاکستان ته او افغانستان ته رسي.
بله مننه کوم له تاسو نه ښاغلی شیرزای. البته د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک پاڼه په همدې مورد باندې موږ یو پوسټ هم کړی و چې ځینو کسانو د مولانا فضل الرحمان سفر او له طالب چارواکو سره د هغه د لیدنو په مورد باندې نظریات او پوښتنې لیکلي دي. البته ډاکټر احمدي په نوم لیکلي چې د طالبانو له چارواکو پوښتنه کوي چې همدغه مولانا فضل الرحمان څه وخت مخکې د طالبانو له حکومت ملاتړ وکړ، خصوصا د نجونو د مکاتب د تړل کېدو په ارتباط، او اوس څه ډول دریځ لري. بل خیال محمد درویش لیکلی پاکستان چې ترغو خپل سیاست بدل نه کړي او افغانستان ته د خپلواک یوه په سترګو نه ګوري، دغه سفرونه ګټه نه کوي. جاوید خان لیکلی چې مولانا فضل الرحمان یو بی اختیار سړی دی او مشکل نشي حلولای. سید ولی سیدی لیکلی د مولانا فضل الرحمان سره د امت مسلمه فکر ورسره دی، کده پاکستان کده مسلمانانو فکر ورسره وینو افغانان د خبره چې په افغانانو باندې ولی د جهاد فتواوی صادری کړی دی. مانان احسان لیکلی د چمن د بارډر دروازې په حساب باندې څه بحث شوی که څنګه. ځینو نورو کسانو هم کامنټونه کړي دي. البته د مولانا فضل الرحمان د سفر په ارتباط باندې چې کوم پوسټ مو کړی و، تاسو هم کولی شئ هغه صفحه وګورئ او د خپل نظر یا کوم پوښتنه څه وي ویلي کې چې تر هغه موږ په نورو پروګرامونو کې هم ترې استفاده وکړو. ښاغلی جنرال جلیلی، بیا به هم په همدې مسله کې تم شو، وروستی مبحث دی. د طالبانو ټول واک خو د دوی له مشر ملا ایبت الله اخندزاده سره دی چې په کندهار کې دی، نو کابل ته د مولانا فضل الرحمان سفر او بیا له طالب چارواکو سره لیدنې، که څه هم چې ځینې مسایل به پکې مطرح شوي، مګر هغه څه چې پاکستان ترې توقع لري هغه به طبعا په کندهار کې پرېکړه ورباندې کېږي چې ټول صلاحیت هم د ملا ایبت الله اخندزاده په لاس کې دی. خصوصا د ټي ټي پي په مورد باندې که څه مسله رامنځته کېږي یا څه لوی تصمیمونه، هغه به نو د ملا ایبت الله په لاس کې وي. فکر کوي چې ملا ایبت الله سره به دا وکتلی شي مولانا فضل الرحمان؟ تر اوسه پورې خو له پاکستاني چارواکو سره، خصوصا له دینی مذهبي ګوندونو مشرانو سره، مولانا فضل الرحمان ملا ایبت الله اخندزاده تر اوسه پورې د راپورونو په اساس نه دي کتلي، یعنی لیدنې محدودې دي او پاکستانیانو خصوصا له مذهبي خلکو سره ډېر کم کتلي دي. فکر کوي واقعا به د دې لیدنې زمینه برابره شي او هغه به څه دریځ ولري په دې مورد؟
نو سره زه څنګه چې خبرونه موږ هم تعقیب او خبرونه ته موږ نه غوښنو د ستنو په ټولنیز او په ټولنیزو پاڼو کې اجنډا کې د سفر او د دې فضل الرحمن د سفر په اړه باندې یو خبره پکې دا و چې دا وزیر قندهار ته د فیصله باندې فیصله د طالبانو د مشرتابه سره په قندهار کې ګوري چې هغه ملا ایبت الله موجودی که به موجود نه یا بشتون لري که نشتون نه، هغه بیل بحث ده، بیل خبر او بیل بحث ده. په پروګرام کې دا چې قندهار ته زیر د غیر مشرتابه سره ګوري، مګر زه بیا هم فکر نه کوم که هم ګوري او هغه هم هلته وي او دوی سره هم ګوري، نو بیا هم د افغانستان او د پاکستان په سیاسي چارو کې کوم خاص بدلون نه راځي. کله چې پاکستان اوس مهال حالت کې سمې دی چې ټول واک او ټول چارې سنبالونکي پاکستان دي، او په هر حال کې چې وغواړي هم په سیاسي چارو کې هم په استخباراتي چارو کې واګه دی پاکستان دی ایسای سره دی واګه کنټرول دی واګه خپل دریزه او سره تما در فقط دی یو نمایش او یو پرسته دی یو منظر دی چې قرآن دی کی نور ته چې فضل رحمان راغی دی پاکستان دی افغانستان دی مهاجرو او یو نور سیاسي خراب حالات چې رامنځته شوی دی دغه سره بیا کتنه کې وایي یو طرح رامنځته کړي مګر بیا هم ګوښه کوم چې دا لیدنه کتنه کوم تاثیر نه لري په دې چې د نورو د سیمه نور هیوادونه هغوی هم خپل اغېز لري د ایران اغېزه موږ نه شو کولی چې د مشر دی قد طالبان په مشر طالبان باندې چې ډېر قوي اغېزه لري چې هغوی هم خپلې ګټې لري چې دین هم باید سلي کوټونه کې جوابي پاکستان نه دی چې په طالبانو په دلو په طالبان د افغانستان د طالبانو د واک او د چارو په چارو کې یوازې یو پاکستان نشته دی ایران قوي لاس لري او د قندهار واکې د ایران د افغانستان باندې څنګه چې ایران غواړي هغه هم باید له استخباراتي نه حامله نه تر باید شاته نه ورته شي د یو څو موضوع ده چې هر رقم چې دی هو د سیمې هیوادونه د افغانستان د ګاونډیو هیوادونه د خپل د سیاسي او نظامي او استخباراتي او خپل د ستراتیژیک اهدافو موخو لپاره طالبان څنګه ګټه اخلي دوی به هماغه رقم چلوي تر څو چې هغوی خپلې ګټې په اوسني حال کې سره رامنځته کړي مخکې مو دا خبره وکړه قدم شي تاسو دا خبره چې دا خبره وکړه چې دا آسیا او نمایش او راهیم سناریو جوړې کړه
مننه من لکم خغله جنرال جلیلی اخری پختنه لتاسو خغله شیرزم دغه چې پکندار کې د طالبانو د تصمیم اصلي مرجع خالته ده ټول واکونه ما مالته دی فکر کوي چې مولانا فضل الرحمن به وکټل شي په دې سر به چې تر اوسه پوری پاکستانی مذهبي مشرانو سره دوی نه دی کتلی یعنی ملایبت الله او هغه پیغام چې دراوړی دی او د پاکستان حکومت غواړي تری
څنګه چې یو خدای د ورځ کاله او ځنیا سوچو چې ټول دنیا او یو افغانستان خلک وي او د طالبانو د مشرانو لپاره سمه کې تل څنګه کېږي چې ملایب الله ټول لري تاسو ملایب الله لیدلې دي د طالبانو مشر د ځګه سوال نه ځان تیر بسی ملایب الله په نوم څوک نشته دا یو استخباراتي کوډ د هغه برنې افسران د ایسای افسران د اول د طالبانو راتک نه رئیس ټول د افغانستان وخت د طالبانو پر د پاکستانیانو په لاس کې ده ما هر کله په رسانو کې ویل ده چې اوس د افغانستان هر هغه مخکنی حرب نشته د کابل سینه دویم منزل هر طرف پاکستان ایسای افسران ده او برنامه افسران ده چې افغانستان هر ده او د افغانستان حکومت لري هغه ځای نه کنټرول کیږي دا یو هڅه خبره ده یو څه خلکو په سرګو خاوري وهل ده نو کدا لار چې پاک قندهار ته او کدا ملایبت الله شتون وی دو بلات باندې مخترازي یو 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 خبرې دي مهمه خبره دا ده چې د دغه سفرونو هدف څه ده دا طالبانو په بدی نظام د پدی باندې چې دوی پاکستاني دا پاکستان دی د هند په خلاف استعمالي په دغه سفرونو او دغه په نومونه چې دوی پاکستان سره اختلافات لري او اختلافاتو علاوه د پارادی علی دلیک دوی کوشش کوي چې د کوم طاقت ته طالبانو او هل شی وو چې د هیل په خلاف استعمال شي دا نه د هیل د علاوه د پارا د هڅه را روان ده چې د هیل اعتماد په طالبانو باندې زیات شي او ول زړه فکر وکړي چې رښتیا طالبان پاکستان سره وو څه خلافات پیدا کړی دا او دا مولانا فضل الرحمن چې یو نوو سره دا دارغله د دغه شخړو د حلولو لپاره او هیل مولوی او طالبان او هندستان دوی ځان سره نږدې شي او دغه کوم به نږدې ورسره چې پروګرامونه ده بیا په منطقه کې او په هندستان باندې پاکستان دغه طالبان په ذریعه استعمال کیا او په خپل مقصد رسیدي اصلي هدف همدغه پرسانې کې او دغه د اختلافونه چې له مهمو ورکیږي او په رسنۍ کې راځي او دې کوشش کوي سفرونه کوي اصلي هدف دا چې هندستان طالبان سره نږدې کی او د خپل نور او وروسته برنامه لپاره ځان افاده کی دې نه وروسته نور څه نشته او نه کوم اختلاف ده طالبان هم د طالبان وخت پاکستان ایسای په لاس کې ده ولکه د طالبان مشران ملایبت الله ده ملایبت الله خو نشته کوم د ایسای افسر ده ملایبت الله نوم یو کوډ سره
مننه اگر چې زبی الله مجاهد ویلی دی چې د دوی مشر نه غواړي په شرعي لحاظ باندې چې د عکس یا ویډیو څخه خبره شي په هر صورت ډیره مننه کوم چې په دغه 25 دقیقې بحث کې مل موږ سره ګډون وکړ اوریدونکو له تاسو مننه چې دغه پروګرام مو اورید
غم خپل جانا.